السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ د 2018 کال د جون د میاشتې 29 نیټه ده. ملیحه میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین دریو بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په یو شمېر کورنو سیمه ایزو او نړیوالو موضوعګانو د ریپورټونو تر څنګ 19 پروګرام روښانه مستقبل لرو، خو تر ټولو اول د دې سات تازه خبرونه له نجیب عامر اورو.
امریکا د پړه چینار بمی چودنه غندلې. شنګله کې ترافیکي پیښه کې وو کسانو ته مرګ ژوبله اوختي. نن په برسلز کې د ناټو دفاع وزیران د افغانستان په اړه غونډه کوي. په افغانستان کې میش د نړیوالو ځواکونو قومندان جنرال جان نیکلسن په قبایلي سیمه پړه چینار کې د جون د 23 بمی چودنه غندلې او ویلې دي چې دوی د پیښې د قربانیانو سره خواخوږي لري. په دغه پیښه کې 250 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. له یادې پیښې وروسته د سیمې مشران د پولیټیکل ایجنډا دفتر په وړاندې په احتجاج ناست دي. د احتجاج کوونکو یو مشر مولانا اغا فدا حسین مشال لډیو ته وویل داعش، لشکر جنگ، وی القاعده، طالب او نورې وسلوالې ډلې د پاکستان دښمنان دي او له دغو ډلو د هیواد ژغورل د ټولو خلکو کار دی. د پاړه چینار د بمی چاودنې ذمهواري تحریک طالبان پاکستان، انتقام وزیرستان او لشکر جنگ وی العالمی ډلو منلې وه. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت دفتر پرون په یو خبر پاڼه کې د امریکای ولسمشر ډونالد ټرمپ او هندي وزیر اعظم نریندر مودي وروستۍ څرګندونې د سیمې د تلپاتې امن او ثبات لپاره زیانمنې وبللې. خبر پاڼه زیاتوي چې د کشمیریانو ملاتړ کوونکي کسان ترهګر ګرځول پاکستان ته د منلو وړ اقدام نه دی. دا په داسې حال کې ده چې امریکا په کشمیر کې د جنګیدونکي وسلوالې ډلې حزب المجاهدین پاکستان میشته مشر سید صلاح الدین نړیوال ترهګر بللې. بلخو امریکای ولسمشر او هندي وزیر اعظم پر پاکستان غږ کړی چې د ترهګریزو بریدونو لپاره د خپلې خاورې نه کارېدل باوري کړي. پاکستانی چارواکو نن خبر ورکړ چې د پنجاب صوبې په بهاولپور کې د تیلو په یوه ټانکر کې د چاودنې او اور لګیدنې له امله د وژلو شو کسانو شمیر 133 پورته شوی دی. خبري اژانس اسوسییټډ پریس د ملتان روغتون د یوه ډاکټر عبدالباسط له خولې وایي د جون په 15 رامخته شوې دغه پیښه کې په ژوبلو شو لسګونو کسانو کې نن 4 کسان نور هم مړه شوي دي. دغه پیښه د باهولپور په احمدپور شرقي سیمه کې هغه وخت رامنځته شوه چې د تیلو ډک ټانکر واوخت او د شاوخوا کلو زیات شمیر کسان چې په هغو کې ماشومان او ښځې هم وې د پیښې ځای کې راغونډ شول او د تیلو ټولول یې پیل کړل چې ناڅاپه په ټانکر کې زوروره چاودنه وشوه. د پاکستان د سترې محکمې قاضي القضات جسټس میا ثاقب نثار په بلوچستان صوبه کې په مبینه توګه د صوبایي اسمبلۍ د یو غړي مجید خان اسکزي لخوا د ترافیکو د پولیس د وژل کېدو له خپلې غاړې نوټس اخیستې. د پاکستان د سپریم کورټ ویان پرون مشال لډیو ته یو خبر پڼه استولې چې پکې راغلي چیف جسټس د بلوچستان له پولیسو غوښتي چې د یادې پیښې بشپړ راپور دې په 3 ورځو کې دننه ورته وړاندې کړي. د بلوچستان د اسمبلۍ غړی مجید خان اسکزي چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سره تړاو لري رسنیو ته ویلي چې په دې قضیه کې هر ډول قانوني کاروایي ته حاضر دی. د خیبر پښتونخوا د سوات په شانګله کې یو ترافیکي پیښې وو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې. د شانګلې مرستیال کمشنر عبدالکبیر پرون مشال لډیو ته ویل تیر مازیګر په شاپور کلي کې یو ډاټسن د ډرایور نه بې قابو شو، په سلګونه ګزه ژورې کندې ته ولوېد او ورکې سپاره شپږ کسان مړه او یو بل ژوبل شو. د شانګلې اوسېدونکي وایي د خرابو سړکونو له وجې د تېرې یوې میاشتې په اوږدو کې د ترافیکي پیښو له کبله 15 کسان وژل شوي، خو چارواکو د دې پخلی نه دی کړی. نن په برسلز کې د ناټو د غړو هیوادونو دفاع وزیران په افغانستان کې د غوس ملاتړ د ماموریت په اړه خبرې کوي. له غونډې یو ورځ وړاندې د ناټو عمومي منشي ینز ستولټنبرګ سی این این ټلویزیون ته په مرکه کې وویل چې د دوی اصلي تمرکز به پر دې وي چې د افغان پلیو او هوایي ځواکونو د روزلو او لا پیاوړتیا لپاره څه ډول ګامونه پورته کړل شي.
موږ به په افغانستان کې د ځواکونو د کرش میرې پاړه دلته په بروکسل کې د دفاع وزیرانو په غونډه کې خبرې وکړو، خو زه هیله نه لرم چې وروستۍ پریکړه به وشي.
په نننۍ غونډه کې به د ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره د ناټو د غوث ملاتړ او غیر جنګي ماموریت په اړه هم بحث وشي. د امریکې د سینټ د پوځي خدمتونو کمیټې پرون 4000 نورو هغه افغانانو ته د ویزو د ورکولو منځوري ورکړې ده چې د امریکایي ځواکونو سره د ژباړونکو یا د مرستندوی کارمندانو په حیث کار کوي. یاد کمیټې د دفاعي چارو په 650 بلیون ډالرو بودیجه کې دغه اضافي ویزې شاملې کړې دي. د افغانانو لپاره د کډوالۍ د ځانګړو ویزو پروسه هغه افغانانو ته د یوې سختې تفتیشي پروسې نه پس امریکا ته د تګ موقع ورکوي چې د امریکې له حکومت سره کار کوي او ژوند یې په خپل هیواد کې د ګواښ سره مخ دی. په تیر مارچ کې په کابل کې د امریکې سفارت ویلیو چې دوی د افغانانو لپاره د ځانګړو ویزو د پروګرام انټرویوګانې یا مرکې بندې کړي ځکه چې دوی سره ویزې ختمې شوې دي. خو د امریکې کانګرس په اپریل میاشت کې 2500 نورې ویزې هم اعلان کړلې. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي داسې اټکل کوي چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین به د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د 20 سترو صنعتي هیوادونو د غونډې په څنډه کې خبرې وکړي. ټاکل شوې ده چې د جولای په 8 او 9 د جرمني په هامبورګ کې د G20 یا د نړۍ د 20 سترو صنعتي هیوادونو سرمشري وشي. لاوروف د روسیې په کراسنودار ښار کې پرون وویل دا ضروري ده چې د روس او امریکا ترمنځ خبرې معمول ته د راوستلو لپاره کوششونه وشي. د امریکا سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپل فرانسوي سیال ایمانوئل مکخوان بلنه منلې ده سو د فرانسې د انقلاب د جشن لمانځلو په مراسمو کې ګډون وکړي. سپینې ماڼۍ پرون وویل چې مکخوان د جون په 8 له ولسمشر ټرمپ سره د ټلیفوني خبرو پر مهال غوښتي وو چې له پیرس څخه د لیدنه وکړي او د جولای په 14 د جشن په مراسمو کې د برخه واخلي. سپینه ماڼۍ وایي ټرمپ هیله لري چې له فرانسې سره د امریکا اړیکې لا پسې پیاوړې شي. دا تر دې ګړې د مشال رادیو خبرونه وزارت محمد عمران د هوا حال او د کرنسی بیا وړاندې کوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 106 روپۍ اخیستل کیږي او په 106 روپۍ 10 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 109.50 روپۍ اخیستل کیږي او 106 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنڈ په 106.10 روپۍ او 106.50 روپۍ. یو درهم په 28.10 روپۍ او 28.50 روپۍ. یو سعودي ریال په 28 روپۍ او 28.50 روپۍ. یو افغانۍ په 1.55 روپۍ او 1.55 روپۍ. په یو پاکستانی روپۍ 309 ایرانی ریال اخیستل کیږي او 309 ایرانی ریال خرڅول کیږي. او اوستو موسم حال د موسمیاتو د محکمې تر مخه سبا د جمعې په ورځ په پیښور او بنو کې د نری باران امکان دی او په کوټه کې به آسمان شین وي خو ورسره تیزو هواګانو د چلیدو هم امکان دی. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 6.5 ڈگری سینٹی گریڈ او کم نہ کم 28 ڈگری سینٹی گریڈ. پبنو کی بزیات نزیات 28 ڈگری سینٹی گریڈ او کم نہ کم 1.5 ڈگری. اور پکویٹا کی بزیات نزیات 15 ڈگری سینٹی گریڈ او کم نہ کم 2 ڈگری سینٹی گریڈ.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نواوري دل چې نجیب عامر درته وړاندې کړل او د کرنسو بیو د موسم حال مل محمد عمران نواوري دل په خبرونه کې باوري. د کورمې ځایي او دینی مشرانو په پاړه چینار کې د تیرې اونۍ بریدونه د کرکې او بې ثباتۍ د خورولو یو کوشش بللې. بلخوا د پیښې خلاف په پیښور کې احتجاج هم شوی دی. حال یې درکو. پاکستان وایي واشنگتن ته د هند وزیر اعظم سفر پس د امریکا او هند جاری شوې ګډه اعلامیه سیمه ییز حالات نور هم خرابولی شي. یو کارپو څه نظر لري؟
پاکستان ته پکار دی چې حزب المجاهدین نه دا لشکر طیبه او دا ټول د خپل مکې نه ختم کړي. نه دا کې چې امریکې د دباو لاندې یا د هند د دباو لاندې بلکې د خپل قومي مفاد لپاره.
د شهید پانډې اوسیدونکي د پوخ سړک نه لرلو له امله پریشان دي.
بارانونه وشو کاندې پکې ویسي اوبه پکې ولاړې دي او ډېر بد حالات ته چې اوس ډېره شبکه ده تر وځي ډېر په تکلیف سره راځي.
پونیس پروګرام روښانه مستقبل کې د مومندو ایجنسی د یو خیریه تنظیم د کوششونو حال درکو.
برایت فیوچر چیریټی فاونډیشن بنیاد باندې خوده لرو چې را ازمنګه پر علاقې کې غربت ډیر زیات دی او د غربت په حواله باندې کوم وګورو نو زمنګ ایجوکیشن سایډ هغه ډیر زیات به ته حاشیه کمزورې پاتې شو.
مشال ریډیو اوریدل مهیروي. تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی چې د انټرنیټ په پتا mashalradio.com باندې هم لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ. د کورمې په پاړه چینار کې قومي او دینی مشرانو په سیمه کې تازه ترهګر بریدونه د کرکې او انتشار خورولو یو سازش بللې دي او په ولس یې غږ کړی دی چې د امن لپاره د ترهګرو ډلو پر ضد ودرېږي. د پاړه چینار توري مارکیټ سره د تېرې جمعې په ورځ په شوي ترهګر برید کې 2.5 سوه خلکو ته مرګ ژوبله وخت وه. نور تفصیل د تاریخ اورکزی په رپورټ کې اورو.
په باڑا چنار کې د احتجاج په توګه ناس خلکو ته د مجلس وحدت المسلمین مشر علامه راجا ناصر عباس اویل دا بری چې بګی زیاتره شیعگان مړه او زبل شوی دی د تعصب او کرکې پر اساس شوی دی. علامه راجا ناصر عباس چې په باڑا چنار کې د احتجاج ځای ته ورغلی و د ولس او بیا په خاصه توګه له احتجاج کوونکو غوښتنه کړې چې قانون په خپل لاس کې وانخلي ځکه چې ترهګرو مقصد به ورسره پوره شي. کچرته هم دچا خدای نه کړي سخت لفظونه ووتل توبه وکړي او وی بخې په دې کې زموږ طاقت او کامیابی ده. بالکل غلط کارونه کړي ځکه چې دا خبره به مخکې راشي او د تاسو شهیدانو وینه به بے ځای لاړه شي او ټول جدوجهد به مو وروسته پاتې شي. که تاسو په اتفاق کې نسوب به مو نشي خرابولی او بیا به د وطن ټول شیعگان او سنیان له تاسو سره وي. د پاڑا چنار په پی چوک د سرکاری ودانو مخې ته پر سړک ځایی خلک بار بار تر هغریزو بریدونو او د ملشی ځواک تر ډزو پر ضد لوو ورځو راهیسې پر احتجاج ناستی. د مرکزی مسجد امام مولانا آغا فدا حسین مظاهری نه یوازې د دغو پیښو غندنه کړې بلکې دا د دین اسلام او انسانیت پر ضد عمل ګڼلی دی. څوک چې داعش لشکر جنگ وي القاعده او یا د طالبانو په نومونو دي دا زموږ د ملک او خاورې دښمنان دي. دا له اغیارو سره ملو شوي دي او نن زموږ سیمه بې امنه کول غواړي. یقینا دا هغه خلک دي چې د پاکستان قانون نه مني. پاکستان په جوړېدو کې زموږ د مشرانو فکرونه او وینه شامله ده او انشاءالله نن به هم وینه او قرباني ورکوو او له دغو ترهګرو به خپل وطن بچ ساتو. په باڑا چنار کې د جمعې پر ورځ لاتوري مارکیټ سره نږدې د سړک پر غاړه پرله پسې دوه بمبې چودنې شوې چې پکې د صحت محکمې د شمیرو له مخې تر 2500 زیات ولسی وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. په ښار کې تر 14 وروسته د ملشی ځواکونو پر مظاهره کوونکو ډزې کړې وې چې پکې د ځایي مشرانو په خبره څلور تنه مړه او 12 نور زخمیان شوي ول، خو ملشی ځواکونه وای دوی یوازې هوایي ډزې کړې وې.
دا تاریخ اورګزی نتاسو معلومات اوریدل. په پیښور کې د ژوند له بیلابیلو میدانونو سره تعلق لرونکو پرون په پاڑا چنار کې د تیرې اونۍ بریدونو پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه. دوی غوښتنه کوله چې د پاڑا چنار د متاثره شوو کورنو سره د انصاف وشي. نور حال د شبیر احمد جان په رپورټ کې اورو.
دا پیښور پریس کلب مخې ته راغونډ شوی. دغه مظاهره کې د خیبر پختونخوا د ژوند د بیلابیلو طبقو سره تعلق لرونکو ګډون کړی و چې پکې د اقلیت او رورالین علاوه زده کوونکي او د مدني ټولنې غړي هم شامل وو. د پختونخوا اولسي تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود د دغه احتجاج د مقصد په اړه باندې مشال لیړو ته وویل.
پاڑا چنار د اولس سره چې کم ظلم شوی دی، بیا چې کله دوی د خپل حق ته پاره درنا ورکړه، بیا په دوی باندې چې کومې ډزې وشوې په هغه کې 15 کسان ووژل. موږ د هغوی سره اظهار جهتي غواړو او دا مطالبه کوو چې موږ له اجازت راکړي، میډیا ته د اجازت ورکړي، بین الاقوامي انساني حقوقو تنظیمونو ته د اجازت ورکړي چې پاڑا چنار ته ورشو.
په دغه مظاهره کې د اقلیت نمائندګي کوونکي د پاکستان د سکانو تنظیم مشر رادیش سنگھ ټونی د پاکستان په مرکزي او خیبر پختونخوا په صوبایي قیادت باندې سخت ټکونه وکړل او ویل چې وزیر اعظم خو د لندن نه پنجاب ته نیخ په نیغه راغلو، خولې پاڑا چنار ته د تلو لپاره هغه سره وخت نشته دی.
اوس پورې چې کم دنو سرکاري سطح څوک عملته نه دی تللی. زمونږ پرائم منسٹر صاحب لندن نه راغو، پنجاب ته لاړو، او زمونږ گورنر صاحب هلته لاړو، زمونږ وزیر اعلی صاحب لاړو، زمونږ چې کم د پورا پاکستان یو غټ مشر جوړ شوی دی سیاست عمران خان صاحب، هغه موسه پورې تپوس هم ونه کړو. هغه
د عوامي نیشنل ګوند سره تعلق لرونکي او پخوانی د قومي اسمبلی غړی جمیله ګیلانی وایي چې دا وخت باید ټول پښتانه مشران د سیاست نه بالاتر یو موټی شي او د پښتنو راتلونکي نسل د دې نسل کوشینه بچ کړي.
مختلف پولیټیکل پارټیان، مختلف تنظیمونه، هر څوک چې دی او هغه په دې خبره خبر دی او په کار دی، که خبر نه نو چې خبر شي. دا وطن راتلونکي وخت کې لخکاری داسې چې دا به د اوسېدو قابل پاتې نشي او دا به د تیرو قوتونو ته حواله شي. لخکاری داسې دا د ټول نغټه مسله ده. په دې مسله باندې د راغونډې دو وخت چې مختلف پولیټیکل پارټیان راغونډي شي او د دې د مخنیوي لپاره د سلاري جوړې کی پخپل.
دغه مظاهرچیانو یو خوکه د مرکزی او صوبایي حکومت نه د پاڑا چنار په پیښه کې د غیظمنو خلکو د مطالبو د منلو غوښتنه وکړه، نو بل خو د مرکزی حکومت نه په خارجه پالیسۍ کې د بدلون هم غوښتنه وکړه. او یې ویل چې په نړیواله کچه کم د مذهب او د فرقو په بنیاد اتحادونه جوړیږي باید دغې نه ځان وباسي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو ده.
پاکستان وای چې د امریکا او هند لخوا جاری شوی مشترکه اعلامیه د سیمې صورتحال نور هم خرابول شي. د پاکستان خارجه دفتر لخوا په بیان کې ویل شوی دغه هیواد د هر قسمه ترګره پر ضد دی او په دې لړ کې بے مثاله قربانۍ هم ورکړې دي. د پاکستان خارجه دفتر رد عمل د هند وزیر اعظم امریکا ته د دورې نه پس راغلی دی. بلخوا کارپوهان وای چې د دغه ګډې اعلامیه په اړه پاکستان خپل اعتراض څرګند کړی دی. رابعه اکرم خان تفصیل لري.
پاکستان د امریکای ولس مشر او د هند وزیر اعظم ترمنځ د ملاقات نه پس جاری شوی ګډ اعلامیه په اړه خپل رد عمل کې ویلي دي چې د دې نه د جنوبی ایشیا صورتحال کې کړکیچ سیوا کېدای شي. خارجه دفتر د امریکای لخوا هند ته د جدید پوځي ټکنالوژي خرڅولو باندې هم اندېښنه څرګنده کړې ده او ویلي دي چې داسې قسمه د ټکنالوژي خرڅول سیمه کې عدم توازن پیدا کولی شي. د امریکای او هند ګډ اعلامیه په لړ کې د پاکستان خارجه وزارت لخوا جاری شوی خبر پاڼې په اړه د سیمه ایزو چارو کارپوه پروفیسر حسن عسکری وایي په بنیادي توګه سنت د امریکای لخوا د حزب المجاهدین مشر نړیوال ترهګر ګرځولو او د ترهګرۍ پر ضد نور کار کولو په اړه اعتراض دی.
د امریکی ولسمشر لخوا چې کمی خبرې شوي نو هغه ټولې دادی کمی چې د هند وزیر اعظم غواړي چې پاکستان په اړه وویلی شي. نو د امریکی ولسمشر مودی د خوشحالولو او د کاروبار ترلاسه کولو په اړه دا خبرې کړې دي. نو ظاهره ده چې پاکستان به په دې اعتراض کوي. پاکستان وایي که د ترهګرۍ مخنیوی کول وي نو هغه د خبرو اترو د لارې کېدی شي، نه چې د پاکستان پر ضد په نړیواله کچ کمپاین پیلولو سره.
د بهرنیو چارو کارپوه پخوانی سفیر شامو منوای پاکستان کې نه حکومت او نه ولس هند او امریکای فشار مني او نه مغواړي چې فشار پر واچول شي.
زما ذاتی فکر دا دی چې پاکستان ته په ساري چې دا حزب المجاهدین نه دا لشکری طیبه او دا ټول دا خپل وځي دا نه زمکه نه او ختم کې نه ځکه چې امریکای له دباو لاندې یا د هند له دباو لاندې بلکې د خپل قومي مفاد لپاره بای چې دا تنظیم راځي کوم دې ته چې تاسو خپل کار ختم کړئ د نور تاسو اجازه نشته.
واسي هدیوی د هند وزیر اعظم په دغه دوره کې د هند تر واک لاندې کشمیر کې د جنگیدل تنظیم حزب المجاهدین مشر سید صلاح الدین د امریکای لخوا نړیوال ترهګر ګرځول شوی وو.
دا مشال ریډیو دا.
افغانستان او پاکستان د خپل منځي اړیکو خکولو او پسیمه کې د امنیت لپاره د چین په مرسته په یو شریک میکانیزم یا طریقې کار رضا شوی دی. آیا د چین سفارتي حلې ځلې به د سیمې د امنیت ستونزه هواره کړي؟ د شاهین بونیری په رپورت کې تفصیل اورو.
د چین د بارنو چارو وزیر وانګ یی تیره ونه افغانستان او پاکستان ته سفر وکړ او سیمه کې د امنیت لپاره د دوړو هیوادونو ترمنځ د توتریخوالي پر راکمولو زور ورکړ. د چین په مرسته دوړو هیوادونو په خپل منځي اړیکو کې د بحران هوارولو لپاره په یو شریک میکانیزم یا طریقه کار هم رضا شو. په داسې حال کې چې د ولسمشر ټرمپ انتظامیه افغانستان ته د نورو ځواکونو په لیږلو غور کوي، آیا چین به د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو ښه کولو او د امنیت د ستونزې هوارولو کې بریالی شي؟ د دې پوښتنې په جواب کې د سیاسي او سیمه ییزو چارو پوه او پخوانی سینیټر افراسیاب خټک وایي چې چین یو اقتصادي قوت دی او په دې تیره سموده کې په سیمه کې خپل سیاسي نقش ته هم وده ورکړې ده.
چین چې کوم دیدګاه لري، چې کوم پلان یې منصوبه لري، دوی ورته د یوې سیمې او د یو سړک یا د یو لارې نوم ورکړی دی. دې کې د دوی عالمي نظام دپاره یو روبی قدم دی. نو په دې کې د سیمه کې ثبات او سوله اول خبره راځي، او دلته چې د کوم شخړې دي، چې د کوم مذهبي انتها پسندیده او تشدد دی او خشونت دی، نو دا د چین د دې منصوبې لپاره لوی چیلنج دی.
چین غواړي چې د یوې سیمې یو سړک د منصوبې د لاندې اقتصادي ګټه ترلاسه کړي او په نړیواله کچه خپل اغیز زیات کړي، خو د کوریډور فرنټ مشر ډاکټر سید عالم مسعود وایي چې د افغانستان په ګډون د منځنۍ ایشیا په هیوادونو کې د قراري او امن نه بغیر دغه منصوبه نشي عملي کېدی.
سوال بیا دا دی چې آیا چې په فاټه او خیبر پختونخوا کې دا نمونه بدني، بیا پاکستان د سعودي عرب د څلور دیرش ملکونو سره شریک او د ایران یا د شیعهګانو سره لانجه شروع شي، نو آیا په پاکستان کې به دلته چې کم اهل تشید دی دا به غلی پاتې شي؟ لکه د اوس پړه چینار چې دی یا د فاټه سره چې کم سلوک روان دی، که دا داسې پاتې شي نو آیا فاټه به په کلاره پاتې شي؟ نو امن به دومره وړوکې خبره نه وي د پاکستان د دې اعمالو سره.
په پیښور کې د سیمه ییزو چارو د سیړنیز مرکز رایپورت مشر خالد عزیز سیمه کې رواني سیاسي او امنیتي وضعیت د روسیې، امریکې او چین ترمنځ د سیاست او په منځنی ختیځ کې د روانې جګړې په تناظر کې ګوري او وایي چې افغانستان کې د امنیت په ځای کولو لپاره افغان حکومت او طالبان باید یو بل سره مخ په مخ خبرو ته کینی.
د پلیئرز بدلیږي، کله چینی، کله امریکایی، کله یورپین یونین، دا لوبه ده. اور دا زمون بدبختی دا دے کہ دا زمون سٹیج باندھے چرتا مون اسی کو الت کی گی اور دے لوگ سرا بیا مرگون دی جنگون دی فسادات دی دے سیز تا لرے کولو پارا دا افغان حکومت اور دا طالبانو پکار دے چپلو کے ناس دی اور دا کیسا چرے دا ختم دی اور چھے دیو کھلا پورے نہیں ناس ماترنخ کاری چھے دے علاقے کے با اور دے سیما کے با امن.
د یادونه وردا چې د دین وړاندې هم چین د افغانستان د ستونزې د هواري لپاره سفارتي حل ځلې کړې دي او د افغانستان په اړه په سلور اړخیزه خبرو اترو کې هم برخه لرله. مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د جون په 23مه په کوټه کې د بلوچستان اسمبلی غړي مجید چگزی پر ګاډي د وژل شوي ټرافیکي پولیس افسر عطا الله کورنۍ دا وکړي چې د روغې جوړې په نوم له دوی سره دوکه شوې ده. د وژل شوي عطا الله د کورنۍ بیان له هغې وروسته راغلی چې په رسنو کې د دواړو ډلو لخوا د روغې او راضینامه مخې ته راغلی چې پکې د مجید چگزی لخوا د زیارت مرستیال کمشنر او د عطا الله د کورنۍ د غړو دستخط او د ګوتو نښې موجودې دي. د دې ترڅنګ د پاکستان سترې محکمې یا سپریم کورټ هم د دې پیښې از خود نوټس اخیستی او امر یې کړی چې په درې ورځو کې د رپورټ عدالت ته وړاندې کړی شي. تفصیل د محمد عمران په رپورټ کې اورو.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د بلوچستان اسمبلی غړی لیاقت علي آغا وایي چې مجید اچکزی دا وخت په جیل کې دی، دوی د قانون تر مخه هر ګام مني او مرسته کوي. د زیارت پر ورځ له مشال رادیو سره په خبرو کې لیاقت علي آغا وویل چې مجید اچکزی په خپل دا منلې وا چې پولیس ته بزان حواله کوي، خو بیا هم یو شمیر ګاډي د پر کور ور وختل او هغه یې ونیو. لیاقت علی آغا منی چې عدالت د وړاندې کولو پر وخت مجید اچکزی د میډیا سره رویه سمه نه وه، خو اوس دغه کورنۍ او مجید اچکزی ترمنځ راضینامه لاسلیک شوې ده. بل اړخ د وژل شوي پولیس وارډن عطا الله کورنۍ چې د پنجاب په ډېره غازی خان سیمه کې اوسي د راضینامې خبرونه ردی او د هغه زوی معظم علي پاکستاني رسنیو ته ویلي چې د زیارت سیمې مرستیال کمشنر د دوی کور ته ورغلی و. دوی ته یې باور ورکړی چې د اختر پر موقع به ورسره مالی مرستې کېږي. خدای ورته کله هم نه دی ویلي چې د روغې جوړې په نیت دلته راغلی. د پاکستان سترې محکمې سپریم کورټ مشر جج چیف جسټس ثاقب نثار د چهارشنبې په ورځ د دې پیښې نوټس اخیستی او د بلوچستان د پولیسو د مشر نه په درې ورځو کې رپورټ غوښتی. د سپریم کورټ د بیان لخوا جاري شوي بیان کې ویل شوي چې چیف جسټس د ډېر غازی خان د پولیسو مشر ته هم امر کړی چې د وژل شوي پولیس اهلکار د کورنۍ خیال وساتي چې څوک ورته کومه دړه کور نه کړي یا پې زور وانه چي. د سپریم کورټ نوټس او د راضینامې مخې ته راتلو وروسته د دې مقدمې قانوني حیثیت څه دی؟ په دې اړه قانوني چارو کارپوه او د پېښور های کورټ بار اسوسیشن جنرل سیکرټري رحمان الله وایي چې په راضینامه کې د دیت پیسې 2 لکھ خودل شوي، خو دیت په اصل کې شاوخوا 1.5 لاکھ روپے دی. بل دا چې د سپریم کورټ سوموټو یعنی په خپل نوټس اخیستو وروسته هر هغه ګام غیر قانوني شي چې په دې مقدمه کې شوی وي.
اګریمنت چې دی کدی کړی وی کنه نو دغه یو قسمه توهین عدالت خورته نشو ویلې، ځکه چې د کله یو اکټ الته اوشي او دغه خلاف بیا شکیږي. خو کله چې د سوموټو واغستو نو دای کی به ایسم نه کیږي چې کوم پوزیشن دغه نمک کوم بیر ودنه اکه بای لیکي چې سوم شوی تر خپل بنفټ د پاره هغه بل نه لاین وایډ وی.
د ذکر دا چې جون پر 23مه په ټولنیزو رسنیو یو ویډیو خپره شوی و چې پکې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د بلوچستان اسمبلی د غړي مجید اچکزی پر ګاډي د کوټې خار په جی پی او سلور لارې یو پولیس افسر وژل شوی و. له دې وروسته پولیسو مجید اچکزی نیولې او عدالت ته هم وړاندې کړي او دا وخت هغه د پولیسو په ولقه کې دی. محمد عمران، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا خیبر پختونخوا په لری پرته غریزه سیمه شانګله کې په 13 موده کې په ټرافیکی پیښو کې خواوشه 25 کسان مړه شوی دي. پرونوم د شانګلې شاهپور سیمه کې یو گاډي غورځیدلې ده چې په نتیجه کې شپږ کسان مړه شوی دي. ځایي خلک وایي حکومت د غلطه د سړکونو خراب حالت ته پام نه کوي. تنیاز احمد خان رپورټ اورو.
د ضلع شنګلې مرستیال کمشنر مشال ریډیو ته ویلي چې 13 ورځ د شاهپور کلي نه تلونکی یو ډاټسن په لاره کې د ډرایور نه بې قابو شو او جوړې کندې ته پرېوتو چې له امله دغه بده پیښه مخې ته راغلې ده.
دا تقریبا تر 3:30 بجې وې چې دا د شاهپور نه یو ډاټسن چې کوم هغه سورلې غستې لوکل خلک ولته لو هغې ته امبیلې پاس ټاپ چې دی نه یو غر دی هغې ته تلو نو چونکہ دے چې داسې او 15 کیلومتر تل دی نو د بیا مطلب دا چې دے دغه شوې دے لاندې ډرایور دغه نه مطلب دا دے لاندې ریواین تر ال ویدل دے ریواین ته چې کله رې را ویدل اندی کې شپک کسان چې کم دی غان د سپاٹ مړ دی یو کر چې دے نه غا انجرډ دے
په شنګله کې خبريال خالد خان وای چې دغه دې سیمه کې یو واستوي پیښه نه ده او دغه لوی وجہ سیمه کې د سړکونو خراب حالت دی
کله چې بارانونه شروع شي نو دغه روډونه چې دی دا خراب شي او دا چې کله خراب شي دا کچه هم شي دي ته اوبه هم لاړې شي نو به چې کله هم ګاډی یا وزن راشي نو دا روډ وچلېږي او یو دا ډېر تنګ وي نو د دغه وجو نه دا ګاډی چې کم دي دا غورځېږي.
د شنګلې شاپور سره تعلق لرونکی موسا خان تور لګوي چې شنګلې ته د سړکونو جوړولو لپاره هر کال حکومت رقم ورکوي ولې دغه رقم د سیاسي غبن ښکار شي.
دا د موږ خیال شو چې زمونږ سیاسي حکمران چې دي هغوی چې کله د دې د پلونو لپاره د روډونو لپاره کوم فنډ مختص کی آی ڈی پی کې هغه روډ او دغه پلونه راشي نو هغه په خپلې فیملی باندې هغه ټیکور کی نو په دې وجه باندې هغه کار خونه شي نو د حادثې زکه مخې ته راځي.
په دغه اړه مو د شنګلې دغه سیمې صوبایي اسمبلۍ غړي محمد رشاد څخه پوښتنه وکړه نو ښاغلي دغه ټول تورونه رد کړل او ویل چې تیرو لنډو ورځو کې د هغه خپل تره هم د خراب سړک له وجې ټریپیکي پیښه کې مړ شوی دی.
شنګلی سرا کوم چې حکومتي نمائندگان دي هغه سرا صرف هغه لولی پاپ ویل ورکړي هغه درې کال وشو اصول جو سور وړنی ویل ورکړي تر اوسه پورې هغه ته فن الوکیشن نه کیږي 10 لک 15 لک 20 لک نو زه هغه د پاره زما جدو جهت اسمبلی فلور باندې خو با قاعده اساسو پروګرام باندې د ریکارډ زوی ما چې زغې لپاره جدو جهت کوم.
د شنګلی سړکونو لپاره د رقم او بیا د سړکونو جوړولو په اړه مو د شنګلی سره تعلق لرونکي د صوبایي حکومت غړی او پخوانی وزیر شوکت یوسفزی سره بیا بیا رابطه وکړه ولې د هغوی موقف مخې ته را نغلو. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا تنازیخ کار 15 کلو شهید باندې سیمه اوسیدونکي وایي د غلطه حکومت په سړک نه دی جوړ کړی نو ځکه اولس پخپلو لاسونو کچه سړک جوړ کړی خو هر کله چې بارانونه وشي نو سیلابي خوړونه ورته سړک بیا وران کړي. د سیمه اوسیدونکي وایي چې هغوی چارواکو ته په بیا بیا ویلي چې دغه سړک ورته جوړ کړي خو د هغوی ماشومان سبقونو له لاندې سیمو ته په اسانه تلی راتلی شي خو چا یې غوښتنې ته پام نه دی کړی. شانواز سرکزی معلومات لري.
د تنازیخ کار 15 کلو شهید بانډ سیمه کې اته کلی آباد دي چې د ځای ولس پوینا آبادی یې له 15 زیاته ده. دغه سیمه ته وړاندې نه خو قبایلی حکومت او اوس نه د صوبی حکومت پوخ سړک جوړ کړی نو ولس یې په خپلو لاسونو کچه سړکونه جوړوي او هر کله چې بارانونه وشي نو سیلابي خوړونه ترې هغه سړک بیا وران کړي. د سیمې اوسیدونکي عثمان خان وایي چې هغوی حکومتي چارواکو ته بیا بیا ویلي هم دي چې دغه سړک ورته جوړ کړي چې د هغوی ماشومان سبقونو له لاندې سیمو ته په اسانه تلی شي. مناسب شگی او کانیا چوی او دغه تنظیم د مشر ګلزاده مومن پوینا چې هغه دغه لارې په کال کې دوه واره جوړوي
شګم په واچوله ورسره خاورې په واچوله ورسره په ټریکټر یو ګرځولې خو شون کې بارانونه کیږي او زمنګ د علاقو دا سی بارانی چې هغه سیلابي بارانونه دی وبې نه دی وتی نو سره ګونه جوړول د حکومت کار دی خو به موږ خپل هغه خپل وس مطابق کارونه کو
او یاد دی چې څو میاشتې وړاندې په دغه سیمه کې دغه سیمه نه ټاکلې شوې د پارلمان غړي افتاب شیرپاو دی او بارانی بند پرانست محل ویلو چې د بند سره به د دې سیمه سره هم جوړول شي خو لا هم پر کوم د جوړونې کار نه دی پیل شوی. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، شهید بانډا.
له 1,000,000 نه زیاتو خلکو د مشال ریډیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او ریدلی او لیدلی شئ. د ماسپخین درې نیمه بجې کیدونکې دی. لنډ خبرونه له نجیب امیر.
په افغانستان کې میشت نړیوالو ځواکونو قومندان جنرال جان نیکلسن په قبایلي سیمه پړه چینار کې د جون د درویشتمې بمی چاودنه غندلې او ویلي دي چې دوی د پیښې د قربانیانو سره خواخوږي لري. د یادې پیښې په غبرګون د سیمې مشران له تیرو څو ورځو راهیسې په احتجاج بوخت دي. د پاکستان د بهرنیو چارو دفتر پرون په یو خبر پاڼه کې د امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ او هندي وزیر اعظم نریندر مودي وروستۍ څرګندونې د سیمې د تلپاتې امن او ثبات لپاره زیانمنې بللې. خبر پاڼه زیاتوي چې د کشمیریانو ملاتړ کوونکي کسان ترهګر ګرځول پاکستان ته د منلو وړ اقدام نه دی. د پاکستان د سترې محکمې قاضي القضات چیف جسټس میا ثاقب نثار په بلوچستان صوبه کې په مبینه توګه د صوبې سملې د یو غړي مجید خان سگزی لخوا د ټرافیکو د پولیس ته وجل کېدو له خپلې غاړې نوټه اخیسته ده. د خیبر پختونخوا د سوات په شانګله کې یو ټرافیکي پیښې وو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د شانګلې مرستیال کمشنر عبدالکبیر پرون مشال لډیو ته ویل تیر مازدیګر په شاپور کلي کې یو ډاټسن د ډرایور نه بې قابو شو په سلګونه ګزه ژورې کندې ته ولوېد او ورکې سپاره شپږ کسان مړه او وم تن ژوبل شو. د امریکې د سینټ د پوځي خدمتونو کمیټې پرون څلور زرو نور هغو افغانانو ته د ویزو د ورکولو منظوري ورکړې ده چې د امریکې ځواکونو سره د ژباړونکو یا د مرستندویه کارمندانو په حیث کار کوي. نن په برسلز کې د ناټو د غړو هیوادونو د دفاع وزیران په افغانستان کې د غوس ملاتړ د ماموریت په اړه خبرې کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي داسې اټکل کوي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د شلو سترو سندي هیوادونو د غونډې په سنډه کې خبرې وکړي.
لند خبرونه تاسو مشال ریډیو نه واوریدل چې نجیب عامر درته وړاندې کړل. اوس به په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریالې رفت انجم ته ورشو چې د پاکستان کورنۍ او رسپانو ته کتنه کړې ده.
د پاکستان د اردو ژبې ورځپاڼه ایکسپریس په خپل اداري کلی کې چې د نړۍ سیاست منظرنامه ډېره په تیزیا سره د بدلون لامل نه تیریږي. د پاکستان دوست هیواد چین د پاکستان افغانستان ترمنځ کړکېچ ختمولو لپاره هلې ځلې کوي. د دې په تناظر کې چین د دواړو هیوادونو مشترکه غونډې لپاره د کوربه کېدو پیشکش هم کړی او دا هر څه د چین د خارجه وزیر د دورې له وجې ممکن شو. اداریا وای چې کله نه د چین پاکستان اقتصادي راهدارې منصوبه شروع شوي امریکا او هند د دې خلاف سازشونه پیل کړي او هند ډېره په هوښیاره طریقه د افغانستان مشرولي د خپلو مقصدونو لپاره استعمالول شروع کړي. اداریا زیاتوي چې د حیرانتیا وړ خبره دا ده چې افغانستان سیاسي مشرولي هم په اسانۍ سره د پاکستان پر ضد استعمالیږي او هغه هم د دې باوجود چې پاکستان د درې لسیزو راهیسې د افغانستان لپاره دومره قربانۍ ورکړي. اداریا په ویني چې د افغانستان د شخړې حل د پوځي لارې ممکن نه دی بلکې د دې حل لپاره به پګړې سره پریوزی کې ناستل وي ځکه چې د وخت د تقاضو مطابق تلپاتې امن د را روان ژوند کول د مستقبل لپاره ضروری دی. اداریه وایي چې پاکستان افغانستان مشترکه کرایسس مینجمنټ میکانیزم په جوړولو متفق دی. په درې اړخیزه کچه د خارجه وزیرانو په میکانیزم جوړولو هم اتفاق شوی دی. اداریه خره کې وایي چې د چین خارجه وزیر وانګ ژی چې د دواړو ملکونو کومه دوره کړې دې سره به په سیمه کې امن اقتصادي مرست او د ترقۍ لپاره به په ګډه سره د کار کولو جذبه پیدا شي. پاکستان افغانستان روړ اسلامي ملکونه دي کوم چې د ثقافت او تاریخ په شامنظر کې هم یو بل سره تړلي دي. د دواړو ملکونو حکومتونو ته پکار ده چې خپل منځي اړیکې ښې کړي چې د اعتماد فضا قائمه وي او سیمه په تیزی سره د ترقۍ عمل ترسره کړي. جنگ ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د وړوکي اختر نه یو ورځ مخکې احمد پور شرقیه کې د تیلو ټینکر کې اور لګېدو پیښه کې د مړه شوو کسانو شمېره یو سل شپېتونه زیاته شوې ده او د زخمیانو د مړه کېدو سلسله هم لا روانه ده کومه چې یقینا د منصوبه بندۍ د کموالي نتیجه ده. اداریه وایي چې د مطبوعاتو د راپورونو تر مخه زیاتره زخمیان په لرو پرتو سیمو کې د سوځېدلو د علاج مرکزونو نشتوالي له وجې مړه شوي. د پیښې پس دغه زخمیان لومړی بهاولپور ته ولیږل شو خو هلته د سوځېدلو د علاج مرکزونو نه لرلو له وجې دغه زخمیان ملتان، فیصل آباد، رحیم یار خان او پنډه ته ولیږل شو. د سلو وجې چې دوی ته طبي مرستې په وخت ورونه رسېدي او زیات زخمیان پکې بچ نه شو. اداریه لیکي چې ملتان کې د درې نیم کروڑ آبادۍ لپاره یو د سوځېدونکو د علاج مرکز دی خو هلته د تیرو دولسو کالونو نه خو سپیشلسټ ډاکټر شته نه نرسانی او نه نور عمله. اداري په وینا چې داسې حادثو نه پس د برن سنټر یا د سوځېدونکو د علاج مرکزونو ضرورت زیات شي او د بهاولپور د حادثې نه زده کړه کول پکار دي او زیات نه زیات داسې سوځېدونکو د علاج مرکزونو جوړول پکار دي چېرته چې د عام هسپتالونو نه زیات سهولتونه ورکړل کیږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ټایمز مجلې د پانما اسنادو په قضیه کې د پاکستان وزیر اعظم له لور څخه د هغه هیواد د یوې عدالتي کمیټې د پښتنو ګرویزنو او برطانوي انډیپندنت ټرست پاڼې بیا د شامی حکومت پر ضد د امریکایي ولسمشر د ادارې د جنگي تګلارې په څیر موضوعاتو لیکنې خپرې کړې دي. مهم ټکی هارون بچا اوروي.
د ټایمز مجلې لیکنه وایي تر هغې وروسته چې د پاناما اسنادو قضیې د پلټنو لپاره جوړې عدالتي کمیټې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف له لور مریم نواز شریف څخه هم وغوښتل چې دغه کمیټې مخې ته حاضر شي، وزیر اعظم ته ورپېښ سیاسي مشکلات لا پسې ډېر شوي. درې څلوېښت کلنه مریم نواز شریف به راتلونکې اونۍ د یوه شپږ کسیزې کمیټې مخې ته چې د دې د پلار برخلیک په ټاکي حاضره شي. دا کمیټه په بهرنیو هیوادونو کې د نواز شریف د شتمنیو او جایدادونو په اړه پلټنې کوي او پر اساس به سپریم کورټ ته مشوره ورکړي چې آیا له نواز شریف څخه د وزیر اعظم چوکۍ اخیستو لپاره کافي شواهد موجود دي او که نه. لیکنه کاږي نواز شریف بیا د تیرې اونۍ په پای کې د لندن د سفر پر مهال دغه پلټنې د یوې ډرامې په توګه یادې کړې او خبرداری ورکړ چې که د حکومت چپکړی شو نو پاکستان به له یوه لوی اقتصادي بحران سره مخامخ شي. لیکنه نواز شریف ته د یوه نږدې سرچینې په حواله زیاتوي، لندن ته د وزیر اعظم د سفر اصلي مخه هغلته د وړوکي اختر مانځل نه، بلکې په دغه ترڅ کې هغه غوښتل له خپلو نږدې ملګرو سره په یوه باوري فضا کې د پاناما اسنادو مسلې په اړه سلا مشورې وکړي. بلخوا د برتانوي انډیپندنت ورځپاڼې ولیکنه وایي د سپینې ماڼۍ دې بیان چې ګواکې په شام کې د بشر الاسد حکومت د یوې بلې کیمیاوي حملې لپاره تیاری نیسي او دا چې دغه کار لپاره به د اسد حکومت غټ قیمت ادا کړي د امریکا د دفاع او خارجه وزارتونو چارواکي حیران کړي. خو د لیکنې تر مخه د شامي حکومت په اړه د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د انتظامي خبرې په دې وروستیو کې سختې شوي. په تیره څه د پاسه یوه میاشت کې امریکا د شام یوه جنگي الوتکه او همداراز شامي حکومت ته د ایران لخوا ورکړل شوې دوه ډرون الوتکې په نخه او وغورځولې. پر دې سربېره امریکایي جنگي الوتکو د شامي حکومت پر ځواکونو لږ تر لږه څلور ځله بمباری وکړې. لیکنه زیاتوي په اوله کې داسې انګیرل کېده چې ګواکې د امریکا نوي ولسمشر خپل پوځ ته د شام پر ضد د کاروایۍ تیزولو لپاره ویلي، خو اوس داسې بریښي چې د شام پر ضد جګړې په اړه د ولسمشر ټرمپ په انتظامیه کې اختلافات موجود دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د امریکا دفاعي استخباراتي ادارې او رپورټ کې ذکر شوی دی چې د روس حکومت باور لري ګواکې امریکا په ماسکو کې د حکومت بدلون غواړي. دغه رپورټ چې د جون پر 28 خپور شو پکې ویل شوی دی چې ماسکو په نړۍ کې جمهوریت ته د تقویت ورکولو په مقصد د امریکا په کوششونو بے باور دی. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه رپورټ مهم ټکی اورو. د کرملین مشران باور لري چې امریکا د روس په حکومت کې بدلون غواړي. د جون پر 28 د امریکا په یو دفاعي استخباراتي رپورت کې ویل شوی دی چې په نړۍ کې جمهوریت ته د ودې ورکولو په مقصد د امریکا هڅو باندې ماسکو ژوره بې باوري لري. د ماسکو په فکر دا د امریکا لخوا د یو طرفه عالمي اقدارو یا نړیوالو ارزښتونو د لاګو کولو یو کمپین دی. په رپورت کې ویل شوی ماسکو اندېښنه لري چې د امریکا لخوا ورباندې د نړیوالو اقدارو د ورتپولو سره د کرملین ځواک ته نقصان رسیږي، ځکه چې دا روس په کورنو چارو کې بهرنۍ مداخلې ته اجازت ورکوي. په رپورت کې ذکر شوی چې د روس حکومت کرملین باور لري چې امریکا په روس کې د حکومت بدلولو په مقصد کار کولو ته لاره برابروي، چې په یوکرین کې د روسیې حالاتو نه دا خبره نوره هم جوتیږي. دا ذکر په رپورت کې د خبرې ته په اشاره شوی دی چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین حکومت پر امریکا په هغه پاسون کې د لاس لرلو تور لګولی دی چې له مخې یې په 2014 کال کې د یوکرین روس پلوه صدر ویکټر یانوکوویچ لری کړل شو. په مارچ 2014 کې د دې پر د عمل کې روس په غیر قانوني ډول د یوکرین کرایمیا ټاپو وزمه لزان سره یو ځای کړه او په ختیځ یوکرین کې د هغه جګړې ملاتړ وکړ چې پکې تر 300 زیات کسان وژل شوي دي. په یوکرین کې د روس اقدامات هغه سيدي چې په سر یې د امریکا او نیټو ائتلافیانو له روس سره تعلقات خراب شول او په ماسکو د بندیزونو د لګیدو سبب شول. که څه هم په رپورت کې د سړې جګړې په شان د یوې نوې جګړې احتمال نه دی ښودل شوی، خو بیا هم خبرداري ورکړي چې ماسکو د خپل پوځ د استعمالولو اراده لري او په خپلو شرایطو په سیمه کې استحکام راوستل غواړي. په یو سل شپاړس پاڼو مشتمل رپورت کې د روس فوجي ځواک یو جامع جاج اخیستل شوی دی او وایي چې د پخوانی شوروي اتحاد ماتې دو پس کرملین په کامیابۍ سره د روس فوج بحري او هوایی ځواک بیا جوړ کړی دی. په رپورت کې په شام کې د جګړې په اړه د روس د مداخلې ذکر شوی او ویل شوی چې ورسره د شامی صدر بشار الاسد حکومت ته تقویت ملاو شو او ماسکو دا یقیني کړی ده چې د روس د مرستې بغیر د شخړې حل ممکن نه دی. بلخوا د جون پر 28 په ماسکو کې د پوځ او پولیسو تربیتي مرکز
مراکز کې د یوې دستورې پر وخت صدر ولادمیر پوتین ویل چې د روس پوز په تیرو کلونو کې کافی قوي شوی دی. نوموړي ویل چې افسران یې نور هم مسلکي شوي دي چې په شام کې د ترهګرو خلاف کاروایی کې ثابته شوې ده. پوتین ویل پلان لري چې د پوځي زده کړې معیار نور هم ښه کړي. هغه ویل چې پوز طاقتور وي نو هله د ممکنه جارحانه قوت او یا د کوم فشار خلاف د دوی سیمه ای سالمیت او نورو ملګرو ساتنه کېدی شي.
دا مشال ریډیو دا.
د ټولنیزې ویب پاڼې فیسبوک مشر وایي چې د فعاله استعمالونکو شمیر یې 2 بلین ته رسېدلی دی. فیسبوک د نورې نړۍ په شان په پاکستان کې هم استعمالیږي. دا چې په پاکستان کې په مختلفو موقعو د فیسبوک استعمال څنګه کیږي تفصیل یې په دې رپورت کې اورو. د فیسبوک مشر ویلی چې د نړۍ د آبادۍ په سلورو کې یو برخه فیسبوک استعمالوي. مارک زوکربرګ په خپله پاڼه لیکلی چې د فیسبوک په باضابطه توګه د استعمالوونکو شمیر 2 اربه ته رسېدلی. فیسبوک 14 کاله مخکې مارک زوکربرګ خپلو ملګرو سره یو ځای شروع کړو. د 2012 کال په اکتوبر میاشت کې فیسبوک اعلان کړو چې د استعمالوونکو شمیره 1 ارب پورې رسېدلې ده. د دې دا معنا شوه چې په 5 کلونو کې د استعمالوونکو شمیره 2 چنده زیاته شوې ده. په پاکستان کې هم په بېلابېلو موقعو فیسبوک په فعال ډول استعمالیږي. د اسلام آباد اوسېدونکې مریم جمشید وایي چې فیسبوک ورته په لاس موقع ورکوي چې په کور ناسته د خوشحالۍ، غم یا مهمو موقعو په وخت له خپلو خپلوانو سره رابطه وکړي.
فیسبوک مونږه په غم خوشحالۍ دواړو کې استعمالوي، لکه چې کوم زموږ چې خپل خپلوان بهر ته دي، هغوی نه پېښې خبرېږي، هغوی ته خپل مبارکیانې او اختر او شوکدر والا ګریټینګز هم په هغې باندې لیږو. دغه شانتي کدا چې کوم خدای دې نه کړي غم خلک خبرېږي، نو په هغې باندې هم یو بل سره افسوس کولی شو. دا سوشل میډیا خپل خپلوان، ملګرو ټولو لپاره ډېر فائدہ مند دي چې هغوی سره تاسو په رابطه کې اوسېدی شئ.
په پاکستان کې فیسبوک پاڼه د ټولنیزې خیر ښېګڼې لپاره هم استعمالیږي. مشال ریډیو په خپله فیسبوک پاڼه وخت په وخت داسې یو شمېر ویډیوګانې خپرې کړي دي چې پکې د ټولنې د اوسېدونکو مسلې په ګوته شوې دي او ورته د حکومت او ولس پام لګرځېدو سره په یو نه بل ډول مرسته هم شوې ده. د سوات عنایا زارخیل فیسبوک او ټولنیزې ویب پاڼې مهمې ګرځوي او وایي چې نرخزیانو ټولنه وار له مخه ګوښه کړل شوې ده، خو فیسبوک په دې اړه په خلکو کې پوهاوی پیدا کړی دی. هغه زیاته کړه،
زه انټرنیشنل ترانس کمیونټی سره ډېر زیاته کنیکټډ یم. زه زده کړه کوم هر هغه کې چې کله پوسټ راځي، هغه ترانس جنډر سره چې وایلنس شو، دا کاز د پاره کومګ څنګه سپورټ کول غواړو، خلکو ته بخول غواړي چې سره روان دي. دې سره افټر دیټ لیجسلیشن روان شو، مطلب یو پراپر کنټری وایز کنسلټیشن روان شو. نو آی تھنک ډیر زیات فیس بک هیلپ کړی دی. زم دې هغه کې اکټیویزم یو هغه راغی کنه چې مطلب ایوری بډی از ورکینګ ناو فار د ترانس کمیونټی.
په پېښور کې یو وکیل او د بشري حقوقو فعال ثنا ګلزار وایي که څه هم په پاکستان کې د سیاسي بحث لپاره فیس بک استعمالیږي، خو هغه شان نه څنګه چې پکار وی.
موږ وګورو نو سوشل میډیا یا فیس بک هغه یو څه چې د دې یو چې څنګه دی، نو هغه موږ د خپل کار لپاره او خپل څه موږ وګورو نو د دې یو نو هغه څه د خپل کچې کوم دی هغه غلط یو څه لپاره کوي. اوس کو موږ پولیټیکل سایت ته وګورو نو موږ یو پوسټ ورکو یو پولیټیکل نو اوس دې هم نو د دې ان سی سره تعلق ختم نو کوم څه ورکم د خپل د پارټي یو پوسټ ورکم نو تاسو چې کوم اگینست پارټیان بیا پټي شو یا بل شو نو هغه هغه باندې خلک غلط
بیا د پیښور رشمینه خټک چې په فیسبوک ته آرډر اخستو پس د مهمو موقعو لپاره کیکونه جوړوي وایي د وړو تجارتونو لپاره هم فیسبوک هغو ښځو ته ګټه رسولې ده چې په کور ناسته آمدن غواړي.
مونږ ته چې هیلپ نن سوا بلکې ماته یا قبل حکم دي چې هم چې دا ورکوټي بزنس سټارټ کړی دي کور نه، چاہے سټیچنګ کوي یا غس جوړوي یا خوراک پخلی سمې پکې، نو زه خو یې چې مونږ ته ډېر زیات هیلپ فیسبوک را کړی. فیسبوک یو داسې کمیونټی ده چې هغه کې ته یو شیز ورکې کمیونٹی کی لائک ا فائر اور شانت پرشین.
د فیسبوک مشر وای ټوله نړۍ ته دغه پانه رسول غواړي. د فیسبوک آڈینس انسائټ شمیر خای چې په پاکستان کې د فیسبوک فعال استعمالوونکو شمیر تر 25 ملیونه زیات دی. په دې کې په لاهور کې 21%، په کراچۍ کې 19%، اسلام آباد کې 15%، پېښور کې 15% او کوټه کې 2% استعمالوونکي دي.
دا مشال ریډیو دا.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی اوس وخت شوې دی د هفتوار پروګرام روښانه مستقبل. په نننی پروګرام کې د روښانه مستقبل خیریه تنظیم د هلو ځلو تفصیل درکو. دا تنظیم په مومندو ایجنسی کې ځایي ځوانانو جوړ کړی دی چې پکې د یتیمانو ماشومانو سره په زده کړو کې مرستې کیږي. دا خبرونه ستاسو لپاره زموږ همکار منور شاه جوړوي.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیکی پیرزونه او سلامونه قبول کړي. د سیاسي چارو پوهان وايي په قبایلی سیمو کې د سیاسي اصلاحاتو د نشټوالي له وجې ولسی ستونزې په عامو خلکو دوه چنده اثرات لري، ځکه چې د دې سیمو لپاره حکومتي مرستې په سمه توګه مستحقو خلکو ته نه رسیږي. په دې کې د صحت او تعلیم څنګه د پام وړ دي چې نیخ په نیغه ترې قبایلی ولس متاثر کیږي. بیا د صحت لپاره زیاتره خلک د خیبر پښتونخوا هسپتالونو ته د تللو کوشش کوي، خو تعلیمي عمل چې لږ تر لږه لس او دولس کاله جاری وي خلک دومره وسایل نه لري چې خپل بچي نورو سیمو ته دې لپاره واستوي. بلخوا څېړونکي وایي چې په قبایلي سیمو کې د تعلیم خورولو لپاره ضروري ده چې عام ولس هم د حکومت سره همکاري او ملاتړ وکړي. دې لړ کې په قبایلي سیمو کې ځوانانو یو شمېر تنظیمونه جوړ کړي چې د بې وسه او مستحقو ماشومانو د تعلیم لپاره هر ډول مرسته کوي. دې لپاره د مومند ایجنسۍ په پنډیالۍ تحصیل کې ځوانانو د روښانه مستقبل خیریه تنظیم په نوم یوه سلسله شروع کړې چې پکې یې تر دې دمه ګڼ شمېر ماشومانو سره د تعلیم په برخه کې مرسته کړې دي. د یاد تنظیم مشر رحیم شاه مومند مشال ریډیو ته د ځان په حق له وویل
ایم اے جرنالیزم اینڈ ماس کمیونیکیشن او ایم اے پښتو کې مګما ماستر کړی دی. راغې نه پسو زما سوچ دا و چې را یو د جاب په حواله باندې غوښتم کې به مطلب د حالات ما ته کوم څه کتل نو ما دا سوچ کو چې را جاب په انفرادي سیس دې چې هغه ما ته ګټه راکړي خو چون کې د قوم مسایل ډیر زیات دي نو په کار باندې چې لکه موږ خپل وخت د قوم د فار ورکونو بس لګي خپل حل زری خپل کوششونه کوو.
نو مولي نمو پختل چې د برایت فیوچر چیریټي فاونډیشن یا روښانه مستقبل خیریه تنظیم بنیاد یې څنګه کې خو ده. هغه وای د خپل ځان نه زیات د خپل وطن فکر دی ته و حسبو.
دا زمونږ جی یو لوکل تنظیم دی، یو ورکه تنظیم موږ جوړ کړی خو انتهایی د خپل د حد نه زیات کوششونه کوي لګي دی. هغه مخطولان دی روان دی چې څومره د موږ کې دي شي عمر حل زلي عمر مونږ ته دین وخو. برایت فیوچر چیریټي فاونډیشن بنیاد باندې خو دی چې را زمونږ په علاقې کې غربت ډیر زیات دی او د غربت په حواله باندې کوم وګورو زمنګ ایجوکیشن سایډ هغه ډیر زیات به تاسو کمزورې پاتې شو. زمنګ چې کوم دلته تعلیم یافته ملګری او ایجوکیټډ ملګری د زلمی کلو نه خو سره ما په دې باندې رابطه شروع کړل چې په حیثیت د یو پاکستانی شهري د دی علاقې د یو شهري په حیثیت باندې او د یو زلمی په حیثیت باندې موږ له ځموري په کار دي چې هغه خلک چې کوم زمنګ د امداد مستحق دي چې خلکو ته مدد ورکو. نو زه د خپل حد نه زیات خوشاله شوم چې کلمه د لکانو سره د دې یو کې د وغه تاول ما وکړو او ملګری ما سره یو ځای شو پغې کې. نو موږ به دې د لپاره مته کوشش کوو چې د خنوم کې د برایت فیوچر چیریټي فاونډیشن په نوم باندې له موږ نوم کې خورو.
دا چې په سیمه کې ډېرې مسلې دي، روښانه مستقبل خیریه تنظیم د ولسی خیر خیګړې لپاره څه اهداف او مقاصد په پام کې نیولې دي؟ رحیم شاه مومند په دې حق له وویل
کولمبي پرایورټی کې موږ سره داسې شامل یو چې ایجوکیشن تعلیم چې په واشر کې تعلیم نه نو التا غربت به مخامخ یې التا به ترهګری سره مخالفت مخکېږي التا به د زیاتو د تهاشو مسلو سره مخالفت مخکېږي. او که چېرته ایجوکیشن راشي تعلیم راشي نو به دا ټولې مسلې خود به خود ختمېږي. دا نه پس هیل پرایورټی دا مطلب چې لکه به هیل باندې زموږ لګي دی ملګری ان شاء الله که خیر زړه تر زړه به موږ د سترګو چې کوم اپریشن دي دلته غریبانان چې کوم زمنګا بډاګان دي مشران دي نو ان شاء الله خیر زمنګ امید دا ده چې پر راتلونکي میاشت کې ان شاء الله خیر موږ 10-15 دغه رنګي بیماران ان شاء الله خیر د سترګو اپریشن بندوبست هم کوو.
نو موږ وايي تعلیم یې د تنظیم اولنۍ ترجیح ده، نو ځکه یې په دې برخه کې تر دې دمه 300 ماشومان ته ضروری مرستې رسولې دي.
نو په دغه پرایورټی کې موږ ځان سپورې دي باندې هغه ماشومان چې سرچ کوي په پرایمري لیول باندې او د سل د فاست کواله د پینځمه پوري او هغه ماشومان چې کوم یتیمانو خو چې کله مونږه خا پروګرام شروع کو نو د یتیمانو پسونو تعداد باندې یتیمان اغاز نو مخې ته ان چې هغه مو فیسیلیټیټ کړو د جامو په شکل کې هغه د مونږ کپڑے ورکړي د سکول یونیفارم هم ته ورکو دا غین علاوه د هغه د شوز د پاره د سپلو د پاره مونږ بندوبست وکړو د هغه د پاره د کلاسونو اخیستلو بندوبست شروع کړی دی لګي ټیم په ټیم کې
د روخانه مستقبل خیریه تنظیم له اړخه چې کوم ماشومان سره مرسته شوي په هغه کې یو ماشوم مشال ریډیو ته ویل
ما سپنم یو په سلورم کې ما ویرګوت کلیم او پلان می مال یو کار لاندې مل شوې دی او ګوغار پر اورې دی مونږ یې تیمانانو د کار شو کوم نو درې خوند درې یا ورانه مشال په لسم کې یو بځی امتحان ورکړې یو وسیله د سې ته نیول چې پاس یې اخلي جامع والا
هلته د اسماعیل خان په نوم یو بل ماشوم وای پلار یې کلونه وړاندې په ټرافیکی حادثه کې مړ شوی چې د هغې رئیس یې ټوله کورنۍ د خوراک څښاک لپاره د مشکلاتو سره مخ ده.
جامع بدرنگی ہوئی جامع بم نہیں ہوا استاذ
د روخانه مستقبل خیریه تنظیم د کارکونکو او د زن نور ماشومانو چې یاد تنظیم ورسره مرسته کړي خبرې درته هم اورو. خو دلته اخلو یو لنډه دمه د مشال ریډیو سره اوسئ.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې دا وار د روخانه مستقبل خیریه تنظیم د هلو زلو تفصیل درکو. دا تنظیم په مومندو ایجنسی کې ځای ځوانانو جوړ کړي چې پکې د یتیمانو ماشومانو سره په زده کړو کې مرسته کوي. د مشال تر څنګو سه
د روخانه مستقبل خیریه تنظیم د مشر رحیم شاه مومند نه پوښتلی چې دوی د ماشومانو سره د مرستو لپاره د پیسو انتظام څنګه کوي، یعنی د دوی د فاندینګ ذریعہ څه ده.
برایت فیوچر چیریټی فاونډیشن په دیسټ پانی د علاقې کې ګرځیدل چې کم مخیر حضرات د اوسه رابطه کولو کوشش وکړو او خلک یې په خپل مقاصد باندې پوهې کړي. چې د برایت فیوچر چیریټی فاونډیشن مقصد دا دی چې موږ یې دیمانو ماشومان ته تعلیم ورکړو. نو یو مېز دوه کوم فاندینګ کو د فاندینګ لپاره پروګرام دا چې موږ کم نږدې ملګری او تاني مخته ملګری په یم ملګری دا غوښنه موږ فاندینګ شروع کو کولمبي سټیټ کې موږ سره سره څو ماشومان واخیستل. دا غي نه پس یو مېز موږ به دوباره فاندینګ ملګری شروع کو نو د ریټل په لیول باندې 150 ماشومان موږ واخیستل. 150 ماشومان ته موږ چې سمر فیسیلیټیشن موږ کولای شو موږ فیسیلیټیټ کړل. دا غي نه پس د های په لیول باندې موږ څو ماشومان واخیستل او هغه فیسیلیټیټ کړی. زما په خیال سره کم از کم
هلته د یاد تنظیم مرکزی کوارډینیټر او د مالی چارو سیکرټری نذیر شیر د خپل تنظیمی ډانچې او فاندینګ په اړه وویل.
زمونږ د برایت فیوچر چیریټی فاونډیشن د تنظیمی ډانچې یو ګورننګ بورډ دی او د دې علاوه زمونږ چې ګورننګ بورډ کې کومه کابینه ده په هغه کې زمونږ سره دي 40 کسان. هغه موږ هغه کسان چې موږ ته منتلي فول ټایم پیمنټ کوي او د خدنو ممبران نه علاوه زیات پیمنت یو تنظیم کې موږ سره چې کوم اوس ممبران دي د اوسه په رجستریشن موږ سره شوی هغه موږ ته پیمنت کوي منتلي 50 روپیز. دا وی تعداد موږ سره 495 دی. دین علاوه منګلا داسې کسان ملګری خو نو ډونیشن راکړي او دا وی تعداد موږ سره نن 50 دی.
روخانه مستقبل تنظیم چې د کوم ماشومانو سره د تعلیم په لړ کې مرسته کړي په هغه کې مو سوتنو نور ماشومانو سره هم خبرې کړي. دوی وای
زمونږ د شوالي د او د خېلې ما او شپږم کې سبق وایم په غونډه کې سکول کې حیاتي کور کې بس د زمونږ د جامع لا کړی سپتم لا کړی دی او بس سره به مونږ ډیره سخت وره کنه سکول ته ولاړو نو خلکو وایي زمونږ باندې ډیره بد خبره چې موږ به لاړو نه اول خو استادانو والو مرګره وامه ته ول څنګه دا کپین راوړی وغه کې مو ته روپې نه وچ کپین ځان اخیستی ور وانه د کنا ته نو رونه یو څنګه یو څنګه فندې چې یو له مچ دې نو دوه لک سره اندی وړ دیغه بس دې هغه کله یوازې کې کله ګوزی کله کښمې کله یوازې تر وخت
چې دا یو شان مې دی او غونډې کې ریسکو کې سبق هم خیاطي کو شپږم کې نه جامې دا چپلې را لرم مخکې ما جامې او چپلې نه وې استادانو به بیجاتم کړو نعم بس هم نه ول کار کې فروت دي مونږ واړو زبانه مخ کې ستنه راولې دي نن دا باندې تلورونه او دوا خو هم دي زه مشر یم نو را لکه شران دي ته ویلې شو بس زام انجنیر وش
نذیر شیروای د غیر سرکاري تنظیم په توګه د خیر خیګړې د حکومتي ادارې سره د خپل تنظیم د ريجستر کولو لپاره یې حاصل روان دي. نو مولي را مو پختل چې د پندیالۍ تحصیل نه بهر نورو سیمو کې د خپل تنظیم سانګې خورولو په اړه څه اراده لري؟
تلذیر لپاره خو موږ مکمل پلان دغه کم دي ته موږ په عیني شکل کې پلان اف اکشن وایو کنه هغه پلان اف اکشن زمونږ دارې چې موږ د تحصیلي پندیالۍ کله دا تنظیم زمونږ سټیبل شي زمونږ مکمل لته د خلکو اعتماد هم جوړ شي زمونږ انتظامیه د موږ سره دا غوي مکمل لغه موږ سره کوارډینیشن صحیح شي زمونږ رجسټریشن مو شو ان شاء الله موږ به نوو تحصیلونو ته یو خپل پروګرام وسط ورکړو هغه اکسټینډ کوو هغه طرف ته هلته موږ سره نور ملګري راغلي ته کې دي د نوو تحصیلونو نه چې تاسو پروګرام دې سره په اکسټینډ کړئ ځکه هغه څه وسایل موږ سره لا نشته چې موږ پروګرام هغه ځینې ته ورسوو نو ملګري خو خواهش ډېر زیات لري ان شاء الله ټول تحصیلونو ته دا پروګرام موږ اکسټینډ کوو او تاسو موږ پلان اف اکشن کې شامل دي.
د یاد تنظیم مشر رحیم شاه مومند وای دوی په مدرسو کې هم د ماشومانو د زده کړو لپاره مرسته کوي چې دا راز نوې کلته د تعلیم یو شان موقع برابر شي.
بلکې مدارس کار کوي نو هغه مدرسې چې کوم مطلب چې لګا هغه ماشومان ته تعلیم ورکول غواړي خو څنګه هغه د فر فاندینګ مسله ده او غره د پیسو مسله ده نو هغه ماشومان ته چې کوم په مدارس کې دي نو هغه ته موږ فری کتابونه ورکړي دي دا فرست لیول والا چې کوم د مدرسې دا غوډې لغې ته مونږ چې کوم مختلفو هغه مونږ ته درخواست کړې ده دغه نه پس مونږ په غیبه کار کړې ده او الته په سلګونو باندې کتابونه چې کوم د غوزوریاتو نغه مونږ پوره کړې دي.
په دې مرستو کې جینکوز د کونکو ته څومره برخه رسیدلې ده؟ په دې پښتنه نو موړي ویل چې که څه هم د خپلو حالو زالو په سر کې دوی ډیر وسایل نه لرل نو ځکه یې د یتیمانو هلکانو زده کونکو د مرستو نه شروع وکړه خو اوس دوی د جینکو د مرستو لپاره هم تیاری نیولې ده.
موږ کوشش دا کوو چې ستپ بای ستپ د ټولو ماشومانو سره مدد وکړو. اوس موږ راتلونکي پروګرام دا دی چې لکه اوس د یخنۍ موسم دلته په مومندي جنسۍ کې شروع کیږي د جینکو سکولونو لپاره موږ دا پروګرام دی چې کم از کم 50 جوړې ماشومانو سره چې کوم فیمیل ماشومان دي په سکولونو کې 50 جوړې هغه لپاره موږ د کپلو بندوبست کړی چې موږ سره رسیدلې دي هغه تیاری موږ ان شاء الله کړی دی او دې سره به 50 نور ماشومان لپاره کم دغه بنین ضرورت ته دغه جرابو ضرورت ته نو په دې نیکسټ ویک کې ان شاء الله که خیر الله ته منظور وا نو دا 150 جوړې کپڑے او 50 جوړې چې کم د دې بنینو ضرورت ته نو ان شاء الله په دې ویک کې ان شاء الله که خیر د منګه ټارګټ ته ان شاء الله که خیر دې پروګرام.
رحیم شاه مومن چې د روخانه مستقبل خیریه تنظیم مشر دی د پندیالۍ تحصیل سره تعلق لري وایي ک د پښتنو هر سیمه کې ځوانان راپاسي او په خپل د دې سیمه د ماشومانو د تعلیم لپاره کوششونه وکړي نو ډیر زر به د سیمه د مشکلاتو نه بهر شي او د پرمختګ په لار به روان شي. او هم په دې ځای د نن ورځې روخانه مستقبل پروګرام سره ورسیده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00202211211 او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونا
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شئی۔